The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ستنی مشه خدرمن اوریدونکو خراق لاستا خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کیږي نن د پنځشنبه ورځ 2014 کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده او دا وخت په پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن کې د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده او د چهارشنبه د شپې 8 بجې دي زما تاسو قربانمونه زه شهید او اول هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی پاکستان د هند پټانکوټ هوایي ډګر باندې شوی ترهګر برید په ترس کې د جیش محمد یاغي ډلې مشر مسعود اظهر په شمول یو شمېر یاغیان نیولي د پاکستان وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی یو بیان وایي دوی غواړي چې هند ته د تفتیش لپاره یو خصوصي ټیم هم واستوي او دې لړکې به د هند حکومت سره هر رقم تعاون کوي افغان صدر اشرف غنی په جلال آباد کې په پاکستانی کنسولګری شوی برید په اړه پاکستانی وزیر اعظم ښاغلی نواز شریف سره په ټلیفون تماس کې غمرازی کړي او د پاکستان وزیر اعظم هاوس وایي صدر غنی ورلا په افغان خاوره د پاکستانی سفارتي عملی د حفاظت باور ورکړي امریکا ایرانی چارواکو له خوا د خپل سمندري فوز اسکرو را خوشی کول او ګام ستای نه کړي نو د خارجه چارو وزیر خاغلی جان کری دا ګام د ډیپلوماسي ګټه بللې د امریکا دفاع وزارت وایي اوس هم دا پته لګول غواړي چې اسکر یې د ایران اړخته څنګه ورغلل او بیا گرفتار شول دغه خبرونه به هم تاسو ته وړاندې کوو او اوس هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل پاکستان ویلی دی د هند پټانکوټ هوایی اډې برید په حق لې د جیش محمد ډلی څو اور پکې نیولې دي پاکستان په دې اراده دي چې هند ته د څېړنې لپاره هم خپل یو ډل ولېږي په برید کې څلور هندي عسکر او شپږ حمله کوونکي وژل شوي دي د دې پیښې په تړاو کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړي او د سملاسي غبرګون غوښتنه یې ورنه کړې وه اخوا د افغان چارواکي وایي چې د افغانستان ختیز ولایت ننګرهار جلال آباد ښار به میچاودنې کې لږ تر لږه و تنه امنیتي کارکوونکي او دیالس نور کسان وژل شوي دي د پیښې پړه هم د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده د پیښې وروسته افغان ولسمشر ښاغلی اشرف غني د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د ټلیفون کولو پر مهال خپل خواخوږي څرګنده کړې ده ښاغلی نواز شریف ویلي ترهګري د دواړو هیوادونو دښمن ده او موږ به یوازې یو ځای د پر ضد مبارزه کوو بلې لوري ته امریکا د هغو لسو امریکایي بحري ځواکونو عسکرو خوشېدلو هرکلی کړی د کوم چې بیړۍ یې د ایران سمندري اوبو ته ننوتې وه د امریکا سکرتر جان کیری د دغې ډیپلوماسۍ ستاینه کړې ده او ویلی دي چې دوی د ایران ډیر منتبار دي چې د دې غړي ورته بیرته سپارلی دي د ایران د حکومت لخوا ویل کیږي دغه کسان د بخښنه غوښتلو نه وروسته پرېښودل شوي دي د پاکستان بلوچستان صوبا کوټه ښار کې د چهارشنبه په ورځ د پولیو واکسین په یو مرکز چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي شاوخوا 23 تنه نور هم ټپیان دي د روغتون ډاکټرانو ویلي په زخمیانو کې 15 تنو حالت ډیر خراب دی او د مرشوب لشمیر امکان لري نور هم زیات شي چارواکي وایي د چاودنې ډیری قربانیان د دغه کلینیک ساتونکي دي او چاودنه سهار وختي هغه مهال رامنځته شوې چې د کلینیک کارکوونکي له خپلو کارونو ته بهر نه وتللي د دې پیښې پړه هم د تحریکي طالبان ډلې په غاړه اخیستې ده بلې لورې ته د ترکیې چارواکو ویلي دوی د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې 15 مشکوک کسان نیولي دي دغه تنان د ترکیې استانبول ښار کې د بمي چاودنې یو ورځ وروسته نیول شوي دي کوم چې 10 تنه جرمنان او 15 تنه نور ولسي وګړي وژلي وي د جرمني د کورنیو چارو وزیر هم د پیښې وروسته سمدستي توګه استانبول ته رسیدلی او رسنیو ته ویلي چې په دې پیښې کې یوازې جرمنان په نښه کړای شوي نه وه هغه زیاته کړې ده چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د ترکیې سره ولاړ دی بلې لورې ته د امریکا دفاع سکرتر اش کارتر د چهارشنبه په ورځ ویلي د دوی خصوصي پوځي ځواکونه عراق ته رسیدلي او دوی به د بغداد د ځواکونو سره یو ځای د داعش وسلوالې ډلې ځالې په نښه کوي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو تاسو ته خبرونو تفصیل واوریدو راځو اوس خپل ریپورتونه ولورته چې اول هم تاسو مونږه دغه خبر هم وویلو چې پاکستان د هند پټانکوټ هوایي ډګر باندې شوی ترهګر برید پترس کې د جیش محمد یاغي ډلې مشر مسعود اظهر په شمول یو شمیر یاغیان نیولې دي او د پاکستان وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی یو بیان وایي چې دوی غواړي چې هند ته د تفتیش لپاره یو خصوصي ټیم هم ولیږي. په دې هکله زموږ همکار زاید خټک په خپل ریپورت کې تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي.
شروع پورس پاکستان حکومت ویلی دوی به د هند پټانکوټ هوایی مرکز ته خپله تحقیقاتي ډله لیږي چې تېره اونۍ د پاکستان پولیس سره نږدې دغه سیمه کې ترهګرو لخوا شوي حملې پلټنې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی بیان وایي د همکارۍ په غرض به پاکستان د پلټنو لپاره خپل ټیم لیږي. بیانیه وایي هند حکومت سره د غلړکی خبرو اترو په مهال په دې سلا راغلی و چې پوره معلوماتو ترلاسه کولو لپاره به د پاکستان د پلټنو یو ټیم د پټانکوټ ته هوایی مرکز سفر کوي. د خصوصي ټیم چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی پکې د پنجاب ای آی جی رائے طاهر، لاهور کې د آی بی ډایریکټر عظیم ارشد، د خیبر پختونخوا ای آی جی صلاح الدین خان، لاهور کې د ایف آی اے ډایریکټر عثمان انور، د آی ایس آی بریګیډیئر نومان عثمان او د ملټری انټیلیجنس لیفټننٹ کرنل عرفان مرزا شامل دي. د وزیر اعظم دفتر لخوا دا پخلی هم شوی چې هند لخوا ورکړې شوي ځینې معلوماتو په رڼا کې د تندروا ډلې جیش محمد ګڼ شمېر غړي نیولې شوې دي. دا پرمختګ په داسې حال مخې ته راغلی چې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د امنیتي صورتحال جاج اغوستلو لپاره د غټې کچې غونډه هم شوې چې پکې د فوز مشر راحیل شریف، ڈی جی آی ایس آی، د لاهور کور کمانډر، د داخله او خزانه وزیر، د پنجاب خزانه وزیر ترڅنګ سیول، فوزی او پولیس جگپوړي چارواکي شامل وو. بلخوا هند هم باور څرګند کړی چې پاکستان به خپل لوز پوره کوي او پلټنو کې به پوره همکاري کوي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم خالی پورس د پټانکوټ حملو پرته پاکستان او هند باندې د خبرو اترو جاری ساتلو غږ کړی. د وزیر اعظم دفتر لخوا ویل شوی خارجه وزیر جان کیری وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفون باندې خبرې اترې کړي او هیله څرګنده کړي د پټانکوټ ترهګر حمله به خبرو اترو کې خنډ نه جوړیږي. دواړو ملکونو وزیر اعظمانو باندې د مثبت رول لوبولو غږ کړی او وایي پاکستان او هند ترمنځ خبرې اترې د سیمې د ثبات لپاره مهمې دي. خاغلی کیری د پټانکوټ حملې وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د همکارۍ غږ او ګامونو ستاینه هم کړي. دین وړاندې هند پاکستان سره داسې معلومات شریک کړي وو چې وایي د پټانکوټ ته حمله کوونکو په حق لد او پکې د موبایل ټلیفون خبرو اترو ریکارډینګ هم موجود دی چې د حمله کوونکو هغوی ته هدایت ورکولو ترمنځ شوي چې تعلق یې پاکستان سره دی.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غواګیس او اوس هم راځو یو بل ریپورت ولور ته چې د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار جلال آباد ښار کې په می چاودنه کې لک تر لګه و تنه امنیتي کارکونکي او دیالس نور کسانه وژل شوې دي او د پیخي پړه هم د دایښ وسلوالي ډلې په غاړه اخیستې ده. د پیخي وروسته افغان ولسمشر ښاغلی اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون هم کړی او د ټلیفون پر مهال یې د غوی سره خپل خواخوږي سرګندې کړې دي او د غینه وروسته ښاغلی نواز شریف هم ویلی دي چې د ترهګر چې دي د دواړو هیوادونو دښمن دي او دوی به یو ځای سره لاس ورکوي او د دوی پر ضد به مبارزه کوي. په دې هکله زموږ همکار محمد علمگیر یو ریپورت تیار کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
افغان صدر اشرف غنی په جلال آباد افغانستان کې د پاکستان په کونسلګری شوی برید په اړه د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف سره ټلیفوني تماس نیولې او ورسره یې په پیښه خفګان څرګند کړی. راپورونه وایي صدر غنی د پاکستان وزیر اعظم له باور ورکړي چې په افغان خوره د پاکستانی سفارتکارو حفاظت په یقیني کوي. د پاکستان وزیر اعظم هاوس نه د لړکی جاری بیان وایي افغان صدر میاں نواز شریف د پیښې په جزئیاتو هم خبر کړ. د پاکستانی مشر لخوا په دې اړه جاری بیان وایي ترهګری د پاکستان او افغانستان ګډ دښمن دی او د دې پر ضد جنگ به دواړو هیوادونو لکول وي چې خاتمه یې یقیني شي. په جلال آباد کې د پاکستان په کونسل خانه شوې د ځانمرګي برید کې شپږ کسان وژل شو. په پیښه کې پاکستانی سفارتي عملی ته څه زیان نه دی اوښتی. افغان چارواکي وایي ځانمرګي برید کوونکي هغه قطار کې د ننوتو هڅه کوله چې د پاکستان سفارت ته د ویزې اغستلو لپاره جوړ وو او مخه نیولو پس یې ځان والوزو. د پاکستان خارجه وزارت دا پیښه په سختو ټکو غندلې او د پیښې جامع تفتیش خواست یې کړې. پاکستان د افغان صدر په پیښه پاکستان سره کړې غمرازۍ ستاینه کړې. افغان مشر ته په دغه پیښه کې د وژل شوي افغانانو په مرګ خفګان څرګند کړی. د پیښې پس جلال آباد کې د پاکستان کونسل خانې خپل کارونه تړلي او د سفارت عمله د دغه ځای نه وباسل شوې. د پاکستان خارجه وزارت وایي عمله ټوله محفوظه پاتې شوې او جو بل کسان هم د ماتې شوشو د لګېدو له امله زخمي شوي چې درملنه روانه ده. په افغانستان کې داعش ترهګر ډلې د دغې پیښې پړه منلې او په ټویټر په عربي ژبه یو بیان کې دوی ویلي چې درې ترهګرو یې دغه برید کې برخه اخیستې وه چې دوو پکې ځان په بمونو هلاک کړې. دې ترمنځ د پاکستان د فوج د عملیاتو مشري کوونکي جرنیل یا ډی جی ایم او افغانستان ته تللې او دغلته یې خپل سیال سره لیدلې. د پاکستان د فوج خبري څانګې آی ایس پی آر ویلي دواړه مشرانو په ګډه پوله فوجي همکارۍ سیوا کولو او د یو بل کور کمانډرانو او سیکټر کمانډرانو په ملاقات کولو باندې خبرې کړي. د تیر کال دسمبر میاشت په 28مه نیټه د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف افغانستان ته د دورې په مهال د ډی جی ایم اوز د ملاقات او همکارۍ سیوا کولو خبره کړې وه. دا اوسنی ملاقات هم دغه لړکې شوی. پاکستان او افغانستان یو بل ترمنځ په مسلو بس او خبرې اترې کولو لپاره نیغ په نیغه ټلیفون لانونه قایمولو باندې هم رضا شي وو. د پاکستان فوج سرلخکر افغانستان ته د دورې په مهال په دې موده خبرې شوې وې چې اوس په دغه هوټ لاین باندې کار پوره شوی او دا اوس عمل کې دی.
سوف امریکا دی وری جو خبری خبرونه تا غوږی اس خدمتمن اوریدونکو. امریکا د هند لسو امریکایی بهرنی بهری ازواکونو اسکرو خوشی کیدلو هر کله کړي دی او د کوم چی بیړی د ایران سمندري او بوتنه نوتی وی او د امریکا سکرټر جان کیری هم د دغه ډیپلوماسي ستاینه کړي ده او د دوی غړي ورته بیرته سپارل دي او د دې لپاره خوخی هم سرګند کړي دي. راځي چې د غری پورت په ګډه سره واورو چې زموږ همکار وکیل خان تیار کړي دي.
تیر ورځ امریکا د خپل بحری پوز لس اسکرو د ایران لخوا راخوشي کولو هرکلی کړی دی. کم اسکر چې یو ورځ وړاندې د ایران لخوا نیول شوی و. د امریکا د خارجه معاملو سکرتر جان کیری ویلي چې د دغه پیښې سملاسي حل کېدل یوه کامیابه ډیپلوماسي ده. خو د دفاع وزیر ایش کارټر وینا ده چې نوموړی د اسکرو په بیرته واپسې باندې شکر گزار دی. هغلی کارټر ویلي چې په کومو حالاتو کې دغه اسکر نیول شوي په اړه یې امریکایي مامورین لا تر اوسه یقیني نه دي، ځکه چې د نیول شوي اسکرو نه لا تفصیلات نه دي اغستلي شوي. د امریکا د سمندري پوز لس اسکر چې پکې نه سړی او یو ښځه شامل ده، دا مهال په قطر کې یوې امریکایي ودانۍ کې موجود دي. د دې سره سم ایران هغه دوه کښتۍ هم خوشي کړي دي په کومو کښتو کې چې دغه اسکر نیول شوي وو. یاد دي چې دغه اسکرو د تیرې نهې پر ورځ د کویت څخه د خلیج فارس د لارې بحرین ته سفر کوو چې د امریکایي کنټرولر سره رابطه کته شوه. د ایران انقلابي دستو چا چې په دغه سیمه کې غزمې کولې د امریکا بیړونه ګیره واچوله او د فارسي جزیرې سره خواته دغه عسکر ونیول، څوک چې د کویت او بحرین ترمنځ ایرانی سیمه کې موجود وو. د امریکا د دفاع یو چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي چې د سمندري پوز نیوی د دواړو عملې او غزمه کوونکو کښتو سره رابطه کته شوې وه. دغه چارواکي ویلي چې کله یې معلوم کړل نو هغوی ایران سره خواته ایرانی اوبو کې وو. د دفاع چارواکي زیاته کړې ده چې موږ ته لا دا نه ده معلومه چې آیا دا یوه تکنیکي مسله وه او یا څه بل څه. نوموړي ویلي دي چې موږ لا به په حقیقت کې د روانو پلټنو د مکمل کېدو پورې انتظار کول وي. اخوا د ریپبلیکن سینیټر جان مکین یو بیان کې ویلي دي چې د نړیوال قانون تر مخه کومه بحري کښتۍ هم خپل ولواکه حیثیت نه بیلي که چېرې مصیبت له وجې د بل چا اوبو ته داخله شي. نوموړی زیاتوي چې د نړیوال قانون بنیادي اصول خیال نه ساتلو سره زموږ بحري او ساحلي محافظه کښتۍ او جازونه او په هغې کې موجوده عملې ته را روان وخت کې خطرې رامنځته کوي. کیدی شي، خو د اوباما انتظامیه داسې رویه کوي ګنې څه غیر معمولی نه دي شوی. اخوا د امریکا د خارجه معاملو سیکرټر جان کیری د ایران لخوا په سملاسي توګه د دې مسلې حل کولو پر سر د تهران ستاینه کړې ده. هغه لیکيري ویلي دي چې د دې معاملې په پرامن او ښه طریقې سره حل کېدل د ډیپلوماسي هغه یو مهم رول لوبولو ضمانت ته چې ورسره زموږ هیواد محفوظه پرامن او مضبوطیږي. د امریکا خارجه وزارت ویلي چې د ایران څخه امریکا لخوا کوم رسمي معافي نه ده غوښتل شوې، ځکه چې د غاسکرو لخوا د ایران اوبو ته داخلېدل په خطا سره وو. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر باندې خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې نوموړي د دړکو او سخت لهجې پر ځای د خبرو اترو او د احترام په ورکولو باندې خوشاله دي چې ورسره دغه مسله حل شوي او موږ له د دې تازه مثال نه زده کړې کول پکار دي. اخوا د ایران انقلابي دستو یو ویان رمضان شریف د هیواد افتاب خبری ادارې سره د خبرو په محل ویلي دي چې د امریکایي عسکرو څخه په ولکه کې اغستل وروستو اختنې پختنې کړې دي. په خلیج فارس کې دا پیښه په داسې حال مخې ته راغلې ده چې هم په دغه ورځ د امریکا صدر باراک اوباما خپله کلیزه سټیټ آف د یونین وینا کړې. نوموړي د دغه مسلې په اړه خپله وینا کې څه نه دي ویلي، خو تیر کال د ایران او نړۍ غټو طاقتونو ترمنځ شوې نیوکلیایي معاهدې یادګیرنه کړې ده. هغلی اوباما ویلي چې د دغه معاهدې سره نړۍ د یو بل غټ جنگ نه بچ شوې. دغه نیوکلیایي معاهده به د ایران لخوا خپلو نیوکلیایي هلو ځلو راکمولو وروستو تمه ده چې په راتلونکي ورځو کې عملی کړی شي. اخوا په نړیوال امنیت باندې د اټلانټیک کونسل د څېړنې یو مرکز یو ستر څېړنکار وایي چې فارسي جزیره چې د ایران انقلابي دستو یو سمندري مرکز دی، نو دغه وجه کیدلی شي چې امریکایي کشتۍ سره د عملې دومره زر نیولې شوې وي. نوموړي وایس اپ امریکا ته ویلي چې زیاتره هیوادونه به هم داسې کوي که چېرې خارجي بیړۍ او عسکر د هغوی سمندري اډې سره دومره نږدې ورځي. د دې سره سم هم د نهې پر ورځ د ایران د اټومي توانایي مرستیال مشر علي اصغر زاریان ویلي چې د نړۍ غټو طاقتونو سره شوې نیوکلیایي معاهدې لاندې به ایران د درنو اوبو خپلې ذخیرې برخه په امریکا باندې خرڅوي. نوموړي ویلي چې دا کار به ایران د یو دریم هیواد په لاس باندې کوي.
وایس اف امریکا دی ورډیو خبری خبرونه ده. پیښور کې د آرمی پبلک سکول د پیښې قربانیانو والدین د پیښې دیار لس میاشتو وروسته یو کانفرنس کړی دی او د حکومت نه یې د هغوی د ماشومانو د قتل کولو مجرمانو ته سزا او د دې پیښې سختې پلټنو کولو غوښتنه کړې ده. په دې هکله د دی ورډیو خبریالې سادیه قاسم شاه یو راپور رالیږلی دی او اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول خونړۍ پیښې کې وژل شوي ماشومانو د مور او پلار غم دیارلسو میاشتو تیرېدو نه پس هم تازه دی او دوی غوښتنه کړې چې د دغه پیښې د تحقیقات وشي او هغه ذمهوار حکومتي ادارو پر ضد د عدالتي یا جوډیشل کمیشن تحقیقات وکړي د چا د لاسه د دوی ماشومان غیر محفوظ وو او د ترهګرو ښکار شو. د آرمی پبلک سکول پیښې کې وژل شوي د یو طالب علم اسفندیار مور دی وتا صدا ویل
نو ضروری مونږه دا غواړو کې زمونږه د مونومنټس کمیو پرووینشل ګورنمنت مونږ سره وعده کړو کې مونږه تاسو بچو یادګار نه جوړو مونومنټس سره جوړو اهه بالکل پورا نشه وې ده مونږه دا بس هي نه هم دا مطالبه ده کې زمونږه بچی دا سه دسه اهه د پارا دسه مونومنټ جوړ شي کې ټول ساری عمر اهه خلکو ته نه کې یادي بالکل
دغه میندو او پلارانو دا وینا وه چې د آرمی پبلک سکول یو سل او سلو سلویخ طالب علمانو او د استادانو د وجنې تحقیقات تر اوسه پورې چا هم غوښتنه نه ده کړې، نه د پاکستان تحریک انصاف حکومت او د دې مشر عمران خان او نو قومي او صوبایي اسمبلی چرته په دې حکله آواز اوچت کړې. دوی غوښتنه وکړه چې د دوی د ماشومانو داسې بیرحمه وجنه دې هیره نه کړې شي. دوی مطالبه وکړه چې یو غوښتنه وکړه چې د دوی د ماشومانو داسې بیرحمه وجنه دې هیره نه کړې شي. دوی مطالبه وکړه چې یو جوډیشل کمیشن دې قائم شي کوم خپل تحقیقات وکړي او په 13 مارچ چې د پاکستان ورځ ده خپل رپورت نشر کړي او په سکیورټي کې ناکامه ادارو او خلکو ته دې سزا هم ورکړي شي چې آئنده د نورو خلکو ماشومان داسې ونه وجل شي. د دغه غمجن میندو او پلارانو دا غوښتنه وه چې حکومت دی په 14 دسمبر باندې په ملک کې عامه چھٹی ورکړي چې خلک تا پیخ هیر نه کړي. دوی غوښتنه وکړه چې دوی د ماشومانو ته د بهادری اعلی اعزازات هم ورکړي شي او دا پیخ د نصاب برخه هم جوړ کړي شي. چې خبر
قدر من اوریدونکو تاسو څنګه چې خبر یاست چې د پاکستان بلوچستان صوبه کوټه ښار کې د چهارشنبه په ورځ د پولیو واکسین په یو مرکز 14 وشو او لږ تر لږه 14 کسان پکې وژل شوي دي او شاوخوا نور 23 تنه ټپیان دي. د هغې نه وروسته په پېښور کې د پولیو ناروغۍ پر ضد کمپین کې د کارکوونکو امنیت ساتلو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. دغه رپورټ شاین شاه رالېږلی دی، راځئ چې په ګډه سره واورو.
په کوټه کې پولیو مرکز په بمی 14 کې 12 امنیتی ادارو چارواکو سره سره ټوټل 14 کسان ټپیان شول. او په خیبر پختونخوا سر خر پیښور کې نن د پولیو مهم په دریم ورځ د پولیو چارواکو سکیورټي یې مزید سخت کړه. مهم په دوران د پولیو چارواکو تحفظ لپاره په پیښور کې د پولیس نفری کموالی له امله د خیبر پختونخوا نورو ښارونو کوهاټ، مردان، نوخار، دیر، بنیر او سوات نه باری تعداد سره سپیشل نفری رابلی چې د هغوی ډیپټی د مهم په دوران صرف پولیو چارواکو تحفظ کوي. او د پیښور ټاون تانی انچارج ولی خان وایي چې د دغو اضافي نفری لپاره خصوصي انتظامات کیږي او تر څو چې پولیو مهم جاري وي نو د سپیشل نفری د بیالا بیالو تانو کې پاتې کیږي.
د دې لپاره زموږ سکیورټي اډر جاري شي چې هر د پنن ورځ باندې ستاسو د پولیو د سلور ورځې پولیو ورځې دي نغې د لپاره موږ افسران دغه کې ریکوست کوي نور ځلینا نفری روغوري نو هغه نفری بیا پولیس لین تر راشي د پولیس لین بیا موږ ته راشي مونږ بیا دلته ہدایت ورکو د افسرانو کم ہدایت ملو شي هغه ته ورکو او دغه په مطابق بیا مونږ خپل خپل سکتور کې تقسیم کړو.
دوی زیاته کړه چې د پولیو مهم شروع کېدونه یو ورځ مخکې دوی ته د سیمې او مهم په حق له خصوصي تربیت هم ورکوي. خو بلخوا د سهار نه تر مازیګر پورې د پولیو ورکرانو تحفظ کوونکي محمد زاید کوم چې د بنیر نه راغلی وایي په پولیو چارواکو امنیتي ادارو مختلف واقعاتو له امله دوی خپل تحفظ فکر هم لري.
جی بالکل، زمونږ ویار واچ فشار خو ډېر حالت ډېر سخت دي کنه، ډېر ډېر سخت حالت دي. د دې وجه مونږ د هیلمټ مچول دي، جیکټ خو مچول دي، ریفل هم بالکل هغه ایم پوینټ کې ولاړ یو. د هر شي د موټرسایکل بالکل چیکینګ، هر شي چیکینګ کو او ډېر یاره ده، یاره خو زموږ ډېر زیاته ده.
هیواد په بیا لبیلو سیمو تر څنګ په فاټا او خیبر پختونخوا کې وخت په وخت پولیو چارواکي او امنیتي ادارې د پولیو مهم په دوران نخه کیږي. او په تیرو شپږو پولیو کمپاینونو کې د بونیر اوسیدونکو یوسف نن هم په پیښور کې ډیوټي کوي او وایي چې دوی ته اکثر دلته د رهایش مسله را پیښیږي خو د دې باوجود هم د ډیوټي خپل فرض ګڼي.
دلته چې مونږ راشو باز تانو کې سر رهایش ځای نه، مونږ په ټولو کمرې لو 2500-2700 روپیا باندې، دا یې مونږ ته ډېر مشکلات دي.
نو لګتانه تر راځي یو د ارینجمنت نه کیته اوسه
تانه کې زه دومره نه دا و سره د رهایش ته مونږ سپورټ دي ځان سره. ته دا زموږ ډیوټي ده چې مونږ خپل پرز غو مونږ ډیوټي ده، مونږ چات زه ته لګي مونږ زو.
یا د لوی چې پولیو مهم په دوران په هار کې دفعه یو سلو اتیا نافذه ده او د سخت سکیورټي انتظاماتو په ممکنه توګه تر سره کولو له وجې د موټر سایکل په ډبل سواری هم پابندي لګول شوې ده. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو او ټي وی، پېښور.
درمن اوریدونکو، کینیا کې د نابیناو لپاره د نوې ټکنالوژۍ په ذریعه درسي مواد اوریدونکو طریقه باندې وړاندې کیږي او د لینا مخ کې نابیناو ته کتابونه وچې غوي په ډېر ستونزو سره خپل زده کړې کوي. په دې حق له زمونږ همکاري فوزیان جون بی بی د غا ریپورت تیار کړی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
نابینا طالب علمانو ته په عامه توګه داسې کتابونو نه سبق خودل کیږي کوم چې په بریل کې لیکل شوی وي. دا د لیک یو داسې طریقه ده چې ټکي پکې په اوچت اوچت شکل کې لیکل کیږي او چې په هغه یو نابینا بندا لاس وګرځوي نو هم پیژندل شي. دغه طریقه به تر اوسه اوسه پورې په کینیا کې هم د نابینا طالب علمانو د پاره په کارول کېده، خو اوس په کینیا کې د نابینا والا سکولونو د یو داسې ټکنالوژي په کارول شروع کړی دي چې د هغې له برکت اوس طالب علمان خپل سبق د لوستلو په ځای اورېدلی شي. داسې ورته زده کړه لا ډېره اسانه شي. دا د 18 کلن لوکس مونزیا پوره توجه سره په انټرنیټ باندې معلومات لټوي لګیا دی. نننی کلاس د بایولوجي دی. د مونزیا سترګې بینایي نه محروم دي او هغه د تیرو 2 کالو راسې د نابیناو تیکا نوم اسکول کې د کمپیوټر د زده کړې کلاسونه اخلي. اوس په 8 جمعات کې دی، ځکه چې د نظر نه لګېدو له وجې زیات عمر کې اسکول کې داخل شوی و. د هغه وینا ده چې د ټکنالوژۍ له برکته اوس مونږه هغه څه هم زده کولی شو کوم ته چې اول مو رسایي ناممکنه وه. وایي په بریل کې لیکلي شوي کتابونه اوچته بیه لري او څوک شتمنې بس اخیستی شي، خو اوس چې مونږه کمپیوټر په کاروو نو کتابونه بس وړیا په لاس راځي. مونږه بیلابیل کتابونه لوستلو دپاره ډاونلوډ کړو او چې کار وشي نو بس بیا پروګرام بند کړو. شپږ کاله وشول چې دغه اسکول کې د اسیسټیو ټکنالوژي استعمال شروع شوی دی او له برکته نابینا او خراب نظر والا طالب علمان د کمپیوټرونو او آی پیډونو له لارې زده کړه ترلاسه کولی شي. زاکاری موسیا د دې اسکول یو داسې استاد دی چې پیدایشي توګه باندې د نظر نه محروم دی. هغه د تیرو 2 کالو راسې دلته طالب علمانو ته د دې ټکنالوژۍ د چل ښودنه کوي. وایي چې ټکنالوژۍ سره هغه لارې چارې آزاد شي چې زموږ طالب علمان د لوبو کولو یو لوی میدان ته ورسولی شي. د اسیسټیو ټکنالوژي په استعمال زده کوونکي دومره ډېر هنرونه زده کړي چې بیا د یو اختیارمن بنده په رنګ ژوند تېرولی شي. دوی کتابونه، رسالې او اخبارونه هم لوستلی شي او چرته کې د ملازمت کولو قابلیت هم لري. دا یو انیبل نومې غیر دولتي اداره ده چې د کینیا 11 سکولونو کې 4 ته ذکر شوي ټکنالوژي ورسولې ده او نیت لري چې نورو ته هم ور ورسوي. ګنې هسې خو په دې ډېرې پیسې لګي.
او اوس هم یو اداره چې د امریکا حکومت ته نظر څرګندوي.
کال 2015 د ختمېدو په وخت دا یو زړه پورې خبر رستو پریښودو چې 200 ورځې وشوي چې په ګینې کې تر اوسه پورې د خونړي ایبولا د رنځ د سرنځور خبر لا تر غوږو نه دی راغلی. د دې مطلب دا شو چې د غربي افریقې په سیمه کې دا رنځ یقینا چې ختم شوی دی. ایبولا یو داسې خونړی مرض دی چې له عمله د 25 نه تر 90% پورې خلک مري. د صحت د عالمی تنظیم وینا ده چې د کال 2015 د دسمبر تر اخره پورې په دې نوي وبایي مرض د سیبی په لسو ملکونو کې 28,618 رنځوران پراته وو چې 11,315 پکې مړه شول. په دغو ملکونو کې د ټولو نه زیات ځپلي 3 ملکونه ګینی، سیرالیون او لایبیریا هم شامل وو. دا وبایي رنځ د کال 2014 په دسمبر کې د ګینی نه شروع شوی و، ډیر زر په خورېدو شو او په شروع کې د معلومېدو هیڅ لار ګودر نه وه. د ګینی نه دا رنځ ګاونډي ملکونو سیرالیون او لایبیریا کې هم په خورېدو شو. د صحت د عالمی تنظیم لخوا د ایبولا د نوي رنځور د نخ کار کېدو د اعلان مطلب دا شو چې د ایبولا د لاسه 3 ځپلو ملکونو د دې رنځ د خورېدو زنځیر مات کړی دی او اوس دې مرض نه دراوتو په عمل کې دي. د امریکې د صدر د کورنی تحفظ د محکمې نائب سلاکار ایمی پوپ خپل یو تازه بلاک کې لیکلی دي چې د سیمې په ملکونو کې د ایبولا د رنځ ختمېدل د ګینی، غربي افریقې او د نړیوال ګوند لویه کامیابي ده. خو بې شکه چې غربي افریقې ته اوس هم د ایبولا او یو نه بل ته د لګېدونکو نورو رنځونو د خورېدو خطر شته دی. دې مرض نه د بشو رنځوران وو او څارو نه د دې رنځ د بیا خورېدو امکان موجود دی. د وبایي مرضونو په لړ کې د ملیریا غوندې د رنځونو هم د خورېدو خطر شته دی. په ځپلې شوو ملکونو کې د صحت په ناقصو بندوبستونو قابو موندلی شوی ده او اوس د دغې رنځ د اثراتو نه د خلکو د رایستو دپاره د کوششونو اجت دی. همدغه وجه ده چې امریکې د نورو او ملکونو په شمول چې دې مرض نه د غربي افریقې د سیمې د ځپلې شوو ملکونو په امداد کې امریکې سره په شریکه کار کړی دی. ګینی، سیرالیون او لایبیریا سره په شریکه کار جاری ساتلی دی چې دا شان د دې مرض د مخنیوي د دې د معلومولو او د یو نه بل ته د خوریدونکو نورو مرضونو د خوریدو د لارو بندولو لپاره د دې ملکونو اوږدمیاده صلاحیتونو لا وده ورکړی شي، او هر کله چې د ذکر شوو درې واړو ملکونو معیشتونه هم دې رنز بد بد ځپلی دي، په دې سبب موږ دې ملکونو سره د دوی د صحت د بنیادي ځایونو د بیا جوړولو او د دوی اقتصادي طور د بیا راپورته کولو په کارونو کې هم لاس امداد کوو. میرمن ایم